سلامونه او ستړي مسې وخت په خیبر پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی قسم خان مندوخیل مو د نورو همکارانو په ملتیا د مشال ریډیو رواني یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په داسې حال کې د پاکستان په سفر تللی چې دغه ملک د کورونو چارو وزیر یې له پولې بلې غاړې د اورپکو راویشتو تورونه لګوي. دا او نور خو لومړی پرخنده وزیر د مشال ریډیو له ځایي او جهاني خبرونو سره.
امریکا وای ډیر زر بعد خپل ځواکونو د هغه شمیرې فیصله وکړي چې د افغانستان نه بي اوباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته د تورونو په منځ کې سفر کړي او د لیبیا په مرکز ترابلس ناتو هوایی بمباري کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا سپینه ماڼۍ وای ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې زر دا فیصله وکړي له افغانستانه به څومره امریکایي پوځیان د جولای د میاشتې له پیله راوباسي. د سپینه ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي اوباما اراده لري چې له افغانستانه د ځمکنو حالاتو په اساس په رښتینی یا ځانګړي ډول امریکایي پوځیان اوباسي. کارني ویل د پوځیانو د شمیر په ترڅ کې تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. هغه ویل اوباما انتظار کوي چې د امریکا د پوځي قمندانانو سره د اړه مشوره وکړي. په افغانستان کې دا مهال شوخه 100,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي. امریکا او ناتو پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کړ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین سره د دوه ملکونو د اقتصاد او امنیت په اړه خبرې کړي. حنا ربانی په دغه خبرو کې ویلي پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام لیدل غواړي او زیاتوي په دې لړکې پاکستان د خپل گاونډي هیواد سره هر ممکن مرستې کولو ته تیار دی. د دوه ملکونو وزیرانو دالی د په داسې وخت کړي چې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک پرون ویلی وو د افغانستان نه وسلوال او ترهګر پاکستان ته راځي او کوم چې جوبل یا ناجوړ شي علاج یې په افغانستان کې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل امنیتی سلاکار ډلې سره د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه خبرې کړې. په دغه خبرو کې ولسمشر اوباما په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په وروستي حالاتو خبر کړل شو. د دفاع وزیر رابرټ ګیرس هم په دغه غونډه کې د ویډیو لارې برخه واخیسته او اوباما یې افغانستان ته د خپل وروستي سفر نه خبر کړلو. په دغه غونډه کې د ولسمشر اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د اتم جون د ویډیو کانفرنس په اړه هم خبرې وشولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ریپورټونه وایي د لیبیا په مرکز ترابلس کې د کرنل قذافی د اوسېدو ځای سره نږدې درنې چاودنې اورېدل شوې دي، خو د کوم زیان په اړه لاس نه دي معلوم شوی. په ترابلس ته نیټو ځواکونو لخوا هوایی بمباری زیاتې شوې دي او په تیرو ورځو کې 100 وارې د قذافی کور په نښه شوی دی. د شام حکومت ویلي دوی به د هغې حملې ځواب ورکوي چې پکې د دوی 140 امنیتي ځواکونه د دغه هیواد په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د شام چارواکو په امنیتي ځواکونو د تیر ګل د ورځې د دغه برید تفصیلات نه دي ورکړي. د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهرتیانو یره څرګنده کړي. حکومت هڅه کوي د دوی پر ضد پوځي عملیات تیز کړي. اخوا د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الن جوپې په واشنگټن کې ویلي ولسمشر اسد په شام د واکمنۍ قانوني حق بایللی دی او زیاتوي دوی تیار دي د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د ولسمشر اسد لخوا په مظاهرتیانو د تشدد د غندنې د قرارداد مسوده وړاندې کړي. جوپې وایي
We think all together that now we must go ahead, circulate this draft resolution in the Security Council. We think that it will be possible to get 11 votes.
الان جوپې وای فرانس غواړي اوس د شام په مسله سیکیورټي کونسل عملی ګامونه پورته کړي او د دوی په فکر په سیکیورټي کونسل کې دغه مسوده د ولسمشر اسد خلاف یو لسوټونه ترلاسه کولی شي. د زیاتوي په مظاهرچانو د حکومت لخوا په تشدد کې د 1000 زیات خلک وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون اعلان کړی دی چې د راروان 15 کلونو لپاره د مشرۍ دنده ترسره کول غواړي. باندې خبرې په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه
This morning I sent a letter to the membership of the General Assembly and the Security Council offering humbly myself for consideration for a second term as a Secretary General of the United Nations.
بان کی مون په دغه خبری کانفرنس کې اول نن سهار یې د عمومي جرګې او د امنیتی شورا د غړیتوب لپاره لیک واستو چې پکې عرض وکړ د ملګرو ملتونو په دویم ځل جنرال سیکرټری جوړېدل غواړي او د ده په درخواست غور وشي. بان کی مون په خوا د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2008 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری دی. داو خبرونه
بیا ستړي مسئله فرخنده وزیر څخه مو خبرونه واوریدل. لما قسم خامندو خیل سره به د مشال ریډیو په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په داسې حال کې د پاکستان په سفر تللی چې دغه ملک د کورونو چارو وزیر یې له پولې بلې غاړې پر ډیورنډ کرښه د ورپکو راویشتو تورونه لګوي.
جو لوگ وہاں سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, کراس ہی بارڈر آتے ہیں, جو لوگ زخمی ہو کے جاتے ہیں وہاں کے اسپتال میں جا کے علاج کراتے ہیں.
د خیبر پښتونخوا په بره در کې تیر اونۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل سوي لیویز سرتیری پلار له حکومت ګیلې مانی لري
او دیو لخوا په درې میاشتې ټرینینګ ورکړی. زه تا ته دا قسم خورم چې زما زوی تر د اوسه پورې ډز نه دا کړی, خو په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره مقاور کړل چې د دښمنانو سره ښه جنګېدل.
او د ملاکند د تحریک نفاذ شریعت مشر مولا صوفی محمد د سرکار خلاف د بغاوت کولو په تور عدالت ته وړاندې شو.
نو په دې ټولو کې عمده قشان د قتل, اقدام قتل او د شریعت خلاف د بغاوت او د شریعت خلاف حلق راپورتولو دا قصر الزامات.
او د پاکستان د کرکټ ډلې په خوانی مشر شاهد افریدی د خپل حق غوښتلو لپاره عدالت ته تللی دی. دا نور د مشال ریډیو په روانه یو ساته خبرونه کې مشال ریډیو ته شراغلاس. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کار د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر جاوید لودین سره د دواړو ملکونو ترمنځ پر امنیتی او اقتصادي چارو خبرې کړې دي. حنا ربانی په دغه خبرو کې ویلي پاکستان په افغانستان کې امن او ثبات لیدل غواړي. د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې څومره ګټورې دي او پر اړیکو یې څه ډول اغیز کېدای شي؟ ریاض مسخیل به مو له نور حاله خبر کړي.
د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر جاوید لودین د خپل پاکستانی سیال په بلنه د پاکستان دورزنه دور وکړه. د دوران نوموړي د پاکستانی خارجه چارو د وزیر مملکت میرمن حنا ربانی کر او د خارجه چارو د سکتر سلمان بشیر سره ځان له ځان لولیدل. ملاقاتونو کې د افغانستان پاکستان په تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په چارو غور وشو. د ملاقاتونو په اړه د پاکستانی خارجه دفتر ویان د تهمینا جنجو او مشال ریډیو ته وی
د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین پاکستان ته راغلی وو او دلته یې د خارجي سکتر او وزیر مملکت سره ملاقاتونه وشو. دې دوران د افغان ولسمشر د پاکستان ممکنه دورې په ایجنډا غور وشو. ملاقات کې د پاکستان افغانستان او پاکستان افغانستان او امریکې په تعلقاتو هم خبرې وشوې. د دې نه علاوه اسې هم د پاکستان او افغانستان ډېر نږدې تعلقات دي. دواړه ملکونه د یو دښمن خلاف جنگ کوي, دارنګ د دواړو ګټې هم شریک دي. نو چې څه خبره راشي یا ګیله مانوي نو داسې ملاقاتونو کې په هغه خبرې هم کیږي.
دغه شان اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی زردشت شمس وایي چې د جاوید لودین د دورې مقصد د ولسمشر دورې د پاره زمينه هوارول دي.
او مهم مقصد هم دغه د ولسمشر سفر چې دی راتلونکي پاکستان ته او په هغه کې کوم دو جانبه مذاکرات دي. په زیات شمېر مسایلو باندې به خبرې کېږي. د منطقې مهم موضوعات باندې, د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مهم موضوعات باندې, هغې لپاره یو زمینه سازی او د هغې په اړه دغه موضوعات څېړلو لپاره راغلي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو او تلی راغلی تا کارپوهان څنګه ګوري او د دې دورې په شا څه مقصد کې دي شي؟ کله چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نو پختل, نو هغه وې
د ملاقاتونو اثر خو همیشه مثبت وي او چې څومره ملاقاتونه زیات دي دومره ښه یې غلط پیمانه لري کیږي. دی یو بل موافق په پوهېدو باندې آئے کې چې کوم نه امداد کیږي او ټول نه همې خبرې خدای چې آیا مدافعت کوونکي خلک چې کوم دي هغې سره د خبرو اترو څنګه لارې وباسو. چې پای کې طالبان هم شامل دي او حقانی چې کوم پارٹی ده هغه پکې شامل ده. نو د افغانستان ولسو د پاکستان ولس منځ کې اړیکې دا یو بیل موضوع ده، خو د دولتونو په منځ کې چې کوم تعلقات دي دا بخکیږي، دا نشي خرابې دي.
د ذکر وړ ده چې جاوید لودین ته د پاکستان د دورې بلنه 13 میاشت د پاکستان خارجه چارو سکتر سلمان بشیر ورکړې وه، او ورسره د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خلې هم افغان ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان بلنه ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د پاکستان د کورونې چارو وزیر رحمان ملک تور لګوي چې له افغانستان وسلوال اروپا کې د بریدونو لپاره د پاکستان قبایلي سیمو ته اوړي، او په جنگ جګړو کې د ژوبلېدو وروسته درملنه د افغانستان په هسپتالونو کې کیږي. خو افغان چارواکي دا تورونه نه مني او خپل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ادعا کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو او په تیر په شمالي وزیرستان کې د القاعده سراج الدین حقانی ډلې او نورو ځایي وسلوالو مشکوکو تراګرو ډلو پټنځایونه جوړ کړي او د بریدونو لپاره افغانستان ته ور اوړي. له اسلام آباد ریاض مسخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پارلیمان د ودانۍ نه بهر خبریالو سره خبرو اترو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وویل چې پاکستان چرې هم نه غواړي چې افغانستان کې بدامنی وي، او د سیمې او ټوله نړۍ د امن په خاطر یې خپل ځان او اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ ته سیل مکړی دي. ولې بل طرف ته د افغانستان نه ترهګر راځي او د پاکستانی ځواکونو او اولس خلاف عملیات کوي. د رحمان ملک وینا وه،
جو لوگ وہاں سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، کراس ہی بارڈر آتے ہیں، جو لوگ زخمی ہو کے جاتے ہیں وہاں کے اسپتال میں جا کے علاج کراتے ہیں.
دیوی چې کم خلک دلته راځي د پولی روڑی چې جو بلشي د هغه ځای روغتونونو کې درملنه کیږي، نو پاکستان هم دا حق لري چې تپوسو کی چې افغانستان ولې د دې خلکو خلاف عملیات نه کوي. تاسو ته پته ده چې د روستیو کې پسونو وسلوال بردیر کې په پاکستانی ځواکونو او اولس بریدونه وکړه. دوی سره جدیده وسله وه، ورلس نظام وسره وو. بیا بلوچستان کې چې څه کیږي بدامنی ده، د دې هر څه په شا د چا لاس دی؟ یقینا دا ډېره مهمه خبرې دي، او په دې به د افغان ولسمشر سره خبرې اترې کوو. د افغانستان له خوا د پاکستانی پولو په خلاف ورزو او د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چې مکله د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایر محمد سعد نو پختل، نو هغه وی
دغلته زما خیال د حکومت افغان حکومت عملداري نشته، بل چې د کونړ کموالی دی هغه پرې کې حصہ لري او هغه د پاکستان خلاف څه کاروایي کیږي، نو نه چاغي او د رکاوټ نه چې پکې، بلکې دغه زما خیال نه خپل امداد هم کوي چې د پاکستاني علاقو باندې داسې قبضه وشي. او بالکل دا خو دغه دا مسله او چټول پکار دی او هغه ته ویل پکار دی چې په خپل علاقه باندې دغه ځای کې عملداري وکړي، کم از کم نور څه نه دی مذمت پکار دی یا پاکستان ته رابطه کول پکار دی، پرې باندې معافي غوښتل پکار دی چې افغانستان نه دی خو خلک راغلي 200 کسان دا څنګه دا خو پټیږي نه.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د رحمان ملک وینا وه چې د شمالي وزیرستان اپریشن فیصله به پاکستانی حکومت په خپل خوخه او مناسب موقعه کوي، او د لړکی نه په دوی د چا د باوښتا او نه به قبلوي. نوموړی زیاتوي،
نارتھ وزیرستان میں کب جائیں گے وہ ہماری جو کمانڈرز ہیں
دے وچ دا فیصلہ کول چې شمالی وزیرستان تبکل ورزو اهل د زمو کماندانان شتا سوک چلت جنگی کی هغوی بدا فیصله کوي، او دا بد پاکستانی حکومت فیصله وی. خو د هغه د پاره به مون مناسب موقع ته ګورو. ملکن ډیویژن او سواد کې هم مونږ لویه کاروایی وکړه. 25 لک پورې خلک بے کور شو، د هغوی خوراک سخاک دارو درمل اوسیدل او بیا واپسی او ودانی دا هر څه په نظر کې ساتلی شوی وو، او شکر دی بخښ شان تر سره شو. نو دغه شان بده شمالي وزیرستان اپریشن لړکې هم ټوله تیاری ته ګورو. او بل دا چې د هغه زین خو مونږ بغور هم نه یو، اوس هم چې خبر شي نو هلته وخت په وخت کاروي کیږي. بل لړختہ کارپوهان د شمالي وزیرستان اپریشن په حق کې نه دی، او وایي چې د دې سره بعد ترهګری نور هم زیات شي، بلکې د ترهګری ختمون لپاره نور لارې هم کارول ضروری دي. بیا هم بریګیډیر ریټایر محمد سعد،
مطلب دا چې داسې کوم لوی ګروپونه دي هغه د پاکستان سره دغه نه لري مسله نه لري، دغه بعض داسې ګروپونه راغلي چې د پاکستان خلاف هم استعمالي کی. او زما په خیال باندې چې دغه پاکستان چا سره مایدي کړي هغه کړي دي، هغه ته وسایل ورکول پکار دي، هغه سره خبرې تر کول پکار دي چې دا علاقه چې کوم ده هغه استعمال لپاره خنه ده، په افغانستان کې کوم خلک اوړي روړي هغه باندې مغي سره خبرې تر کول پکار دي چې دا ډرون حمله را روانې دي کې بے ګناه کسان چې کوم دي هغه پکې مري، نو دې کې هم پالیسۍ کې رد بدل راغی. زما په خیال باندې خبره تر باندې مینج کېدی شي مسله په وزیرستان کې ټوپک زور استعمال شو، نو دې کې وړ وزیرستان پاکستان چې کوم دینو هغه مسائل ودرول شي پاکستان لپاره هغه فل حال زما خل موضوع وخت نه دی.
په خبر اترو کې رحمان ملک یو ور بیا خبر اعلان ته وی چې د خپل حفاظت لپاره څوک هم د وسلو لایسنس ترلاسه کول غواړي نو د پریس کلب د صدر په لاس ته درخواست راولېږي، هغه به پخپله د دې منځوري ورکوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دا تورونه د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د هغه وسلوال برید په ترڅ کې راغلی چې د بروال په شلتالو چک پوسټ برید ترسره سوی وو. په هغه برید کې د لیویز او پولیس 28 تنه وژل سوي وو او ګڼ نور ژوبل وو. په دغو کې یو ځوان فرمان الله هم وو. د هغه پلار ګلزمین لالا وایي حکومت پر دغه چک پوسټ تنکي ځوانان ګمارلي وو چې سمه جنګي روزنه یې نه لرله. غلام غوث په دغه رپورټ کې د وژل شوي لیویز سرتیري له پلار سره خبرې کړې دي چې ساسو پام ورته راګرځوم.
زمو د حکومت نه دغه کو چې کم بارډر ته سړی داسې ادا کوي نو هغه سینیئر کس ورارتی خپوخ کس ورارتی چې هغه ته ټریننګ والی وي او دوی له خو په درې میاشتې ټریننګ ورکړی لاندې دیځه کې پم دی د پم دی لاندې بس یو ګوداغه ساده ګرون او پاره کې په منډې والی. زه تا ته دا قسم خورم چې زما زوی تر د اوسه پورې ډز نه دا کړی، خو په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره مقاور کړل چې دغه دښمنانو سره ښه جنګېدل.
دا اواز د بردیر د ګلزمین لالا وو چې د خپل زوی فرمان الله په اړه یې ویل چې په لیوي کې تازه برتی شوی وو او قرار روزنه یې نه لرله. او بر دل کې د شلتلو په امنیتي پوسټه 15 ورځې وړاندې د تراګرو لخوا برید کې ووجل شو. د ګلزمین نه مې چې کله وپوښتل چې کله هغه ته د خپل زوی فرمان الله د وژنې خبر راغی او دوی په هسپتال کې د خپل زوی مړی ولیدلو نو هغه وخت په دوی ستی ریدل او د دوی په کور کې څه صورتحال وو نو هغه وویل
زما د زوی زه چې کوم وخت ورسېدم نو هلته کې کمپوډر لګیاو او دغه نه په قنچې باندې بنین کټکاو دغه د وردی بنین کټکاو دغه ما په خپل سترګو باندې دلی بیا دغه نه راغوتم. او زما ملګری غلام احمد دې سجادې ایوب دې د ټول شتا په لمر ته کوړته لاشه حوصله ټیکه ما ورته چې روزما حوصله ټیکه دا د خدای مال خدای را کړ او خدای واغس. بیا زه دغه زګ نه خپل کوړته رالم بیا دغه بیا ما ته مهري والو چې ته کوړته ورشه ما زه کوړته نه ورزم کې دې شي زنانه دې سپته لګي سه دې ورته رسی. بیا دا غینا فاس بیا زما غملګری ولګید د قبر بندوبس ولوکو بیا راول په کور کې مې په اوسات کې خو دو بیا بس بیا دغه ته ویل جنازې نکرم ساقل ته ویل بیا جنازه وشو د لی ولا سٹاپ راغلی خو ډیر شکسن غلی او هغه ته سلامي وغړله او بس بیا ته لاله رسخه شو دغه صدمه خو خامخه دخل کو ترسی نور د خپل قوم د لپاره جنگیدل د خیمنداری کړل.
ګلزمین لاله مشال ریډیو ته دا هم ویل چې د زوی درش کاله عمر او واده یې ورلهم کړی وو.
دا واده ولما د نن تقریبا اته کاله مخکې کړی دی خو ماشوم کور کور کې زما پلار زما مور هغه ما ته قاریده چې هله کوړ کې تا ول واده وکړو خو ما ورته وو چې دا زما یو شوق و ما ول وکړو نو اوس یو زوی او یو لور هغه ما ته فادي رزق ورکوونکی خو بادشاه بل دی.
یاد دی وی چې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د بردیر په شلتلو امنیتي پوسټه د جون په اوله نیټه د وسلوالو په برید کې اتیش پولیس او لیوی والا امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د دغه برید پړه د ملکن ډیویژن تحریکی طالبان پاکستان منلی وو. غلام اوس مشال ریډیو بردیر.
پما تکیر شو وطن
مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د تیر اتوار په مخسند نوشار په مال روډ باندې په یو بیکری کې د سوي ځانمرګي برید لامل غن شمیر خلک مړه او زخمیان شول. د دې 14 نوروسته د ټپي سوي او جلسوي کسانو په کورنیو څه تیر شول د دې پښتنې د جواب د مندلو لپاره د مشال خبريال فواد علي شاه نوشار ته ورغلی او د یو جلسوي ځوان ظفر د پلار عزت خان او د هغه د نورو خپلوانو سره غږېدلی دی. فواد علي شاه په اړه رپورت لري.
دا ځان مرګي بریډ چې په کوم ځای کې شوی و هلته به د ماښام نه پس ښځې سودا د پاره تلې او ځوانان د روټۍ خوړلو دپاره. 24 کلنه ظفر خان څوک چې د پورې نوخار اوسېدونکی و او په نوخار کې د خپل پلار په دوکان کې کار کولو. په کومه شپه چې دا ځان مرګي بریډ وشو په هغه شپه سره د خپلو دریو ملګرو دې بکرۍ کې جوړ رېسټورنټ ته د روټۍ خوړلو دپاره تللی و. د هغه پلار عزت خان څوک چې د خاني کاکا په نوم مشهور دی وایي
او په دغه شپه بېګا بله شپه چې کوم دی لاړل روټین کې څنګه چې بدل پاک
ظفر خان کور والو تا پچاودنا کې داغه د جوبل کې دو خبر څنګه ور رسیدو د ظفر مشر روډ فرهاد
و کوم دی زید کور ته ناس پم اونګس من نه غړو روټه مو ته غړو او ما پس شهر ټله والا نه بچی زرا لما ما دي چې بسرا شه دس دماکه شوی دا او کور کښ مکاو مز ما وړو چې کوم سٹارټ پر پس ورغه ما
د خبر رته دون پس دا کور والا لاړو سی ایم ایچ هسپتال ته هل ته دی سولې دو خانی کاکا د ظفر پلار وای
سم مو هسپتال ته لاړو اول خو خونه هغه به وزي بیا کله پری خو لاړو بیا پسې ګرځیدو یو وړ کې ګورو بلکې ګورو ګڼ کسانو هېنو چې درو رسیدنو دی مطلب چې د حق رسیدلی و زنه ور تللی و ادو د سره ماشومان مشهور یو ماشوم ور سره سره چولیو یو ماشوم ور سره خپو تا چولیو که چې ماشومان دې کړي مرشي
د نوخر په ځان مرګ بیت کې مرشي ظفر خان د نا یو نیم کال وړاندې واده شوی و. د هغه د شپږ میاشتو یو لور هم وه. د ظفر سخر کریم خان وایي چې هغه یو بې ضرره هلک و.
منزله پاسېدو به اوړو که به ژمی مونځ بیا کولو بیا به دوکان چا بیا نغېستې دوکان ته به لاړو دوکان به سیټ کړو بیا به پلار په آرام لاړو هر یو شی به کلیئر و. د هغه
د نوخار پولیس چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په نوخار ضلع کې په بمي چاودنو کې د 25 نه زیات کسان مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې په نوخار کې د امنیت ټینګولو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي شوي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
له مشالې د څخه خبرونه اوري. د پاکستان د ترهګری یو ځنګړی عدالت پر ملا صوفي محمد باندې په دوو کې سنو کې ګرمتیا کړي او پر هغه فردي جرم عاید کړي دي. د په 500 نورو کې سنو کې هم له تورونو سره مخامخ دي. پر هغه تورونو دي چې د حکومت خلاف خلګ هڅول نوموړي د تحریک نفاذ شریعت محمدي په نوم د یو تنظیم مشورې کوله او د سوات په طالبانو باندې ډیر واک چلیدلې. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت په بیا بیا غوښتنه د سواد د تحریک طالبان یو شمیر مشران مسلم خان او محمود خان چې د پاکستاني پوځ په ولکه کې دي لا هم عدالت نه دی وړاندې سوي. غلام غوث له پېښور په دې اړه نور رپورټ لري.
تیره ورځ په پېښور سنټرل جیل کې د سوات د ترګرۍ ضد عدالت خصوصي څانګه کې د مولانا صوفي محمد د قضیې اورونې نه پس په دوو کیسونو کې په مولانا صوفي محمد پر دې جرم ولګول شو. په دې ځړ کې د مولانا صوفي محمد په ضد د مقدمې حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
پنن کین کوټ کې د سوفی محمد صاحب وو کی سونه لګیدلی نو په دې وو کی سونه کې نو دوه کی سونه کې دي په علت نمبر 216 او په علت نمبر 250 کې په دې کې په دیبا نه پر دې جرم عائد شو او راتلون کې چې له منې څخه دا د شهادت د پاره او ټاکره شو. په دې 500 کی سونه کې چې دي نو حاضرې شو بیا او په هغه کې د راتلون کې هم د روانې میاشتې 19 تاریخ 27 دا د حاضرې د پاره مقرر کړو.
په مولانا صوفي محمد باندې د تونروي د ریاست په ضد د ولس د راپارولو قتل او د حکومت په کارونو کې د خندونو د ودرولو تورونه دي. په دې ځړ کې د مولانا صوفي محمد په ضد د مقدمې حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
په دې کې چې دینو 302 دغه شان چې 120 دي دا د سټیټ خلاف چې دی عوام اوکسالون دي د سټیټ خلاف کرسیاري چې کوم دي د هغې خلاف چې دینو 353 چې یا راته پولیس واره یا سرکاري اهلکار چې هغه قانوني دی وي چې هغه یو کار وکړي او د هغې راته په غیر قانوني طریقه باندې منع کړي نو په دې ټولو کیسونو کې عمده قشانت د تاسو د قتل اقدام قتل او د استعمار خلاف د بغاوت
د حکومتي وکیل نه مې چې کله وپوښتل چې مولانا سوپی محمد خو د پاکستان د عدالتونو نه انکاري دی او د خپلې مقدمې لپاره یې د وکیل د نیولو نه هم انکار کړی و، نو بیا تاسې د هغه په مقدمه کې څرنګ د پرمختګ کړی دی؟ نو هغه مشال ریډیو ته وویل
سیستم نه د انکار کور اظهار کړی و، نو دا بیا د عدالت ذمواري ده په داسې حالاتو کې چې منظم هغه ځانته د وکیل نیول دغه نه کوي چې یاره زه دلته وکیل نه نیسم، نو د کور ذمواري دا ده چې هغه سټیټ ته ووایي چې بهي تاسو د ده دپاره د سټیټ په پیسو باندې وکیل تاسو ونیسئ، نو هغه عدالت مخکې نه حکم کړی دی او پرووینشل ګورنمنټ د هغوی دپاره عبدالمجید نوم یو وکیل دی چې هغه ټاکلی دی
د حکومتي وکیل خورشید خان نمی چې کله وپوښتل چې د مولانا سوپی محمد د مقدمې تعلق خود سوات او د دیر سره دی، نو ولې د دغه مقدمې او روانه په سوات کې د ترګرۍ په ضد عدالت کې نه کیږي؟ نو هغه وویل
دا کوم کوچ دی نو د ATC سوات یو هڅه او چې دلته کې مولانا سوپی محمد سره دلته کې اصل دی او دا سکیورټی فورسز دا نه دا چې راځي موږ ته سوات دی دا عدالت کا د پروډکشن د پښکول موږ د پاراګرام دی لہذا په دې سلسله کې دا کار کوم موږ ته راغلو.
یاد دی وی چې مولانا سوپی محمد په 2009 هم کې په ملکن ډیویژن کې د حکومت او وسلوالو ترمنس د جګړې ودرولو لپاره منځګړتوب کړی وو او په ملکن ډیویژن کې په شری نظام نافذ کولو سلا شوی وو، ولې د هغه لوزنامې د ناکامۍ نه پس په 2009 هم کې حکومت مولانا سوپی محمد د تونروي او د ریاست په ضد د سازش د تورونو په بنیاد ونیولو؟ غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
غلام غوسو چې د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولا صوفی محمد په اړه رپورټ ولرلی، هغه حکم عدالت وړاندې سوی دی او په دوو کیسونو کې ګرم بلل سوی دی چې ورته فردي جرم ویل کیږي. له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداری ورکړی چې 60 کال هم د پشکال یا وسی بارانونو او په غرونو د واورو ویلدو سره د پرو 60 کال غوندې درانه سیلاونه راتلای سي. دوی وایي که حکومت پر وخت بندوبست نه وکړ نو د سندونو پر غاړه اوسیدونکي خلک زیانمنېدای سي. د موسمیاتو ادارې په داسې حال کې د نیزونو راتلو خبرداری ورکړی چې د اکسفیم په نامه نړیوالې خیریه ادارې ویلي پرو 60 کال په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو کې درغلي او غلا غدې سوي دي او په دې باب پلټنې کوي. دا هم په دې اړه د اسلام آباد څخه د احمد الله رپورټ.
موسمیاتو محکمې سخت کال په شکال کې یو وار بیا د سیلابونو راتلو پیشنګوئی کړې ده. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د پشکال بارانونو او په غرونو د واورې ویلې کېدو له وجې بیا سیلابونه راتللی شي چې له وجې به ترې خیبر پښتونخوا، پنجاب او سندھ کې دریابونو سره نږدې پراته خلک متاثر کیږي. ہر کال پشکال کے دمامول مطابق چکم بارون ہوشی نو دھاگے و جنا ہم سیلابونا راضی ہدا یقینی خبر ادا چ سخ کال کل د پشکال بارون شروع شی نو دریابون کے بعد سیلابونا راضی چل وج بعد دریابون غاڑو تا پرتا خلق متاثر کیگی. خدا وقت مونگ دا جائز اخلو چ سخ کال پشکال کے سمر بارون کے دیشی پدی زمون کار روان دے اور اتن کے سلور نا تر پنزو رزو کے با مون حتمی ر بورڈ حکومت توڑان دکھڑو. دیوے پختنے پ جواب کے چتا سو سرا د قدرتی آفتون در اتک پ حقلا حکومتی ادارو تا د خبرتیا ور کولو څه نظام شته؟ محمد ریاض وایي
دو مہینوں سے جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ سے NDMS سے لے کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ
تیرو دو مہینوں موږ متعلقہ ادارو لکه نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMS اریگیشن ڈپارٹمنٹ واپڈا او پاکستان آرمی سره ملاقاتونه کیږي او دې لړکی هغوی هم خپل تیاریان شروع کړی دي او دې ملاقاتونو بریفینګ مقصد هم دا دی چې سخت کال په کم سطح سیلابونه راشي یا په زیاته خو چې دوی د مخکې نه د هر څه لپاره تیار وي. د قدرتی آفتونو د نظم اداره نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ترجمان احمد کمال وئی چې په هر قسم آفتونو کې د کم نه کم نقصان کې دو لپاره موږ د مخ کې خپل تیاریانی مکمل کړی دي.
تربیلا ڈیم کے نیچے یہ جو ہمارا کابل ریور ہے
د تربیلا ڈیم نخکتا دریائے کابل او دریائے سوات اوبو اٹک کے دریائے سندھ پر ځای یوځای کیږي او د دریائے کابل اوبو دریائے سندھ ته رسیدو نه مخ کې په مختلفو ځایونو کې درې یا درې نیم لکه کیوسک اوبو ذخیره کیدی شي چې کله موږ ته وویل شو چې په غرونو واوري ولې کیدل شروع شي نو موږ مخکې نه کوشش کوو چې تربیلا ډیم کې کمی ذخیره کړی شوی اوبه دي هغه لري کړو چې موږ سره د زیات اوبو ذخیره کولو گنجائش وي. مونږ چې دراتون کې په شکل باران لپاره کم پلان جوړ کړی دی، په هغه مونږ بیا سره نظرسانی شروع کړی ده، او دې لړکی مونږ یو تکنیکی ټیم جوړ کړی دی چې پکې ملګری ملتونو ادارې، مرکزی فلڈ کمیشن، د موسمیاتو محکمه او NDMA شامل ده.
تیر کال سیلاب کې شوی نقصانات او جایزه اخستو لپاره جوړ کړی شوی تحقیقاتي کمیشن تر مخه پاتیشتمه جولای 2010 کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجې 1400 کسان مړه او 2000 نه زیات جوبل شوی وو. د سیلاب لوجې قامی معیشت ته 855 ارب روپو نقصان رسیدلې وو. د 2 کروڑ نه زیات خلک ترې متاثر شوی وو. 15 لک ماشومان د تعلیم څخه او 45 لک خلکو روزګار ته زیان رسیدلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوردونکو اوسم د خبرونو لنډیز فرخنده وزیر درته وړاندې کوي.
امریکا وای ډیر زر به د خپل ځواکونو د هغه شمیرې فیصله وکړي چې د افغانستان نه به اوباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته د تورونو په مینس کې سفر کړي، د لیبیا په مرکز ترابلس نیټو تازه هوایی بمباری کړي، او په شام کې مظاهره چانو یره خودلې حکومت د دوی پر ضد پوځي عملیات پیلول غواړي.
له پرخنده وزیر څخه مو د مشال خبري سرټکی واوریدل. خوژوردونکو خبرونه پر مخ وړو. د شاهد افریدی ګیلې مانو تر اگرزو د پاکستان کرکټ ډلې په خوانی مشر شاهد افریدی د خپل حق غوښتلو لپاره د سند های کورټ ته تللی دی، او هلته یې درخواست جمع کړې دي چې پر هغه دي په کاونټي لوبو کې لګول سوي بندیزونه لرې کړل سي. کاونټي لوبې هغه لوبې دي چې په اروپایي هیوادونو کې په ولسوالیو په کچه، د ضلعو په کچه او د ډیویژنونو په کچه یې کوي، او دې کې لوبغاړو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي. نوموړي په دې لړ کې پرون خبري کانفرنس ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ دی هغه ته په کاونټي لوبو کې اجازتنامه یا NOC ورکړي. ظفر کریمی به مو له نور حال خبر کړي.
د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدی د پاکستان کرکټ بورډ څخه د NOC ترلاسه کولو لپاره سند های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د شاهد افریدی قانوني سلاکار علي ظفر لخوا د دغه درخواست جمع کولو وروسته سند های کورټ د جسټس نصیب عالم په مشرۍ کې دوه کسیز بینچ جوړ کړی دی. د شاهد افریدی قانوني سلاکار علي ظفر د جمع کړې شوې درخواست په اړه مشال ریډیو ته داسې ویل:
دی
وای د کرکټ بورډ لخوا چې کوم شوکاز نوټس جاری کړی شوی وو، نو هغه مو چیلنج کړی دی، او په دې کې پاکستان کرکټ بورډ فریق جوړ کړی شوی دی، ځکه چې کرکټ بورډ د شاهد افریدی کاونټي کرکټ لپاره NOC ځنډه ولیدا. عدالت نه مخواست کړی دی چې کرکټ بورډ ته حکم وکړي تر څو شاهد افریدی ته NOC ورکړي. د سند های کورټ د سرچینو له مخې د جسټس نصیب عالم په مشرۍ کې دوه کسیز بینچ د کرکټ بورډ ډیسپلینری کمیټۍ سبا تر سره کیدونکې غونډې د ځنډولو حکم کړی دی، او د دغه کیس اورېدنه یې د جون تر 9 نیټې پورې ځنډولې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستان کرکټ بورډ په پخوانی کپتان شاهد افریدی د کرکټ د اخلاقي اصولو نه د سرغړونې تور لګولې دی، او د کاونټي کرکټ د پاره یې شاهد افریدی ته د نه اعتراض سند یا NOC ځنډولې ده. شاهد افریدی په کرکټ بورډ نیوکه وکړه چې د هغه سره یې رویه ناسمه ده، او هغه یې په غلطه طریقه د کپتانۍ څخه لرې کړی دی. زه د 14 کلونو راهیسې لوبه کوم. زه د عزت سره کرکټ ته راغلی یم، او غواړم په عزت سره کرکټ پرېږدم. کومه طریقه چې ما سره کرکټ بورډ کوي هغه ډیره زیاته غلطه ده. زما چې کوم حق دی هغه حق ماته راکول پکار دی. د کرکټ بورډ لخوا ماته د کاونټي کرکټ لپاره اجازتنامه یا NOC نه راکول حیرانوونکې خبره ده. بل لور ته د پاکستان کرکټ بورډ مشر اعجاز بٹ د شاهد افریدی خبرې سیاسي بللې دي، او ویلي دي چې د کاونټي کرکټ دپاره اجازتنامه یا NOC ورکول د PCB پورې نه بلکې ډیسپلینری کمیټۍ پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې شاهد افریدی په کال 1996 کې د پاکستان کرکټ لوبډله کې شامل کړی شوی وو. هغه په خپل دویم یو ورځنی میچ کې په 10 پالونو 102 رنزونه جوړ کړی وو. د هغه وخت راهیسې شاهد افریدی د کرکټ مینوالو په زړه کې ځای جوړ کړی دی. شاهد افریدی لږ موده وړاندې د مطبوعاتو سره د کرکټ بورډ چارواکو په اړه د خبرو وروسته د کپتانۍ څخه لری کړی شو او ورپسې یې د کاونټي کرکټ دپاره د پاکستان کرکټ بورډ څخه ترلاسه کیدونکي ځانګړی جواز یا انوسی وځنډول شو چې له وجې یې د پخوانی کپتان شاهد افریدي او پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ اختلافات په ډاګه شول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
د شاهد افریدی غوندې د قبایلي سیمو ځوانانو او لوبغاړو غوښتنه کړې ده چې د ملک د نورو برخو په څیر دي دوی ته هم د پاکستان کامل لوبو کې پوره پوره ونډه ورکړل شي. شاهد افریدی خپل غوښتنه عدالت ته وړې ده، خو د قبایلي سیمو ځوانانو او لوبغاړو خپل غوښتنه د مشال ریډیو له خبریال خالد خان سره شریکه کړې ده چې په ګډه به واورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو لوبغاړو او د فاټا اولمپکس ایسوسیشن غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د فاټا بیلابیلو لوبډلو او لوبغاړو ته په کامی لوبو یا نېشنل گیم کې زیاته نمائندګي ورکړي او فاټا کې د لوبو پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس نه وروسته د مومن ایجنسی سید رحمان مشال ریډیو ته وویل چې تیر کامی لوبو کې د فاټا لوبغاړو ته صرف 15 لوبو کې د برخه اخیستو اجازت او چې په دغه کې سرګن پوزیشن اخیستی وو. دی وایي چې راتلونکي د پاکستان اولمپک ایسوسیشن لاندې کامی لوبو کې د فاټا ته په ټولو لوبو کې حصه ورکړل شي.
پنځه گیم موږ له حصه راکړې وه، پنځه میډل موږ واغست. که داسې موږ د زیاتو گیملو هغه چې د اجازت راکړې وي موږ به د زیاتو میډل انشاءالله چې دی هغه موږ خواهش مو او بل دا چې موږ به اخیستی ول چې هلکانو تیاری کړی و د 13 گیمونو.
د خیبر ایجنسی امین جان افریدی چې د مارشل گیم کوي وای چې د خراب امنیتی وضع باوجود فاټا کې لوبغاړو ته هیڅ خطر نشته.
فاټا د لوبو په میدان کې د پاکستان یا د زبوبه مچ د ورلد په لیول باندې د فاټې بهترینه کلاړیان پیدا کړی دي او تیاری خاص کر د خپل ایجنسی باره کې وایم چې زمونږ په هغه کې د سپورتس هر یو کېل شروع دي. د سپورتس په مقابله کې هیڅ حکم څوک داسې نه وایي که هر یو سړی دی کنه هغه د سپورتس اجازه تم دی.
فرید الله افریدی د اتلیټیک لوبغاړی دی او وایي چې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي لوبغاړو کې ډېر اهلیت او قابلیت دی او کچر دوی ته صحیح وسایل او موقع ورکړل شي نو ډېر مخکې تللی شي.
اتلیټکس کې خو نن سبا ډېر ټیلنټ موجود دی هر گیم کې، ځکه چې دا قبایل چې دي دلا سہولیات صرف نشته، نور د ټیلنټ د دې کمې اس نشته. نو زه دا وایم چې دلا سہولیات ملو شي، عالم باړي حالات صحیح کېدو باندې هلته سټېډیمونه جوړ شي، هلته سپورټس میلې مونږ کې شي، نو دې ټیلنټ شرا مخکې شي.
فاټا کراټی ایسوسیشن مصر عبدالصمد افریدی په قبایلی سیمه کې د روانې شخړې په کمولو کې د لوبو د اهمیت په هکله وایي.
نن سبا چې په فاټا کې کوم حالات روان دي، جناب د هغه سره خو ټوپک مزه نه کوي، د هغه سره خو یا بال یا بیټ یا دغه شانتې د سپورټ شکم هلې ځلې دي پاکر دي چې په هغه کې دلچسپي واري. ولې چې د فاټا حالات په انشاءالله دغه شانتې د سپورټ د هلو ځلو سره انشاءالله کافي هدا پر تبدیل شوی دی او نور به انشاءالله تبدیل کیږي.
د یادونې وړ ده چې د فاټا سیکریټ لاندې د پېښور قیوم سپورٹس کمپلیکس کې د والیبال میچونه پیل شوې دي چې د ټول قبایلی او نیم قبایلی سیمو نه پکې د والیبال لوبډلې برخه اخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې اکثره په پښتني سیمو کې جماعتونه په زکات او اوشونو جوړیږي او د دې لپاره خلک پیسې راټولوي. ځینې خلک په جماعتونو کې پر لاؤډ سپیکرونو اعلانونه کوي چې د جماعت ټولولو لپاره، د جماعت جوړولو لپاره پیسې ورکړي او د دې لپاره چندې ټولوي. خو ځینې خلک شکایت کوي چې د جماعت جوړولو په پلمه خلک پیسې راټولوي او خپلو جیبونو ته اچوي. په خوست کې د مشال خبریال نقیب الله متنوال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به واورو.
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې دا وخت د غنمو حاصلات مخ په ټولېدو دي او سره جوغ د زکاتونو د ورکړې لپاره د جماعتونو او مدرسو چندې هم ټولېږي او د دې لپاره کلی په کلي لاؤډ سپیکرو کې اعلانونه کیږي.
برابر کا دنیا برابر کا
خلک هم د دغو مقدسو ځایونو د جوړولو او آباد ساتلو لپاره د خپلو حاصلاتو او نغدو پیسو څخه چندې ورکوي او غواړي د دې ځایونو په ودانولو کې خپله هر ډول مرسته وکړي، اجر او ثواب وګټي. پر دې سربېره په سړکونو هم پړی اچول شوي وي او د جوماتونو او مدرسې په نوم چندې ټولېږي. خو یو شمېر خلک وایي ځینې داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د جومات یا دیني مدرسې په نوم له خلکو پیسې اخلي. د هغو خلکو په اړه چې دوی په بازار کې د خپل شخصي جیب لپاره د جومات یا مدرسې په نوم پیسې له خلکو اخلي، په اړه یې په خوست ښار کې د خلیل الرحمن په نوم یو دوکاندار وایي چې د په خپلو سترګو دا ډول کسان لیدلي او زیاتوي.
یو ورځ ما خپل دوه کسان ولیدل، سپینو ګیرو والا او جمعه چنده ټوله کړه، بیا کوز یو دوکانو پیږي کینش ته خپل چنده سره جدا کړه. که دوکاندار ته ډیر نه دریږي، باز داس کسان نه بلده کسان وي ته ورډریږي، هغه څه پیژني چې د جمعه ترختیا ټوله یا ځانو لپاره ټوله وي.
د احمد په نوم یو بلتن وایي چې دوی هم یو ځل دا ډول خلکو سره په خپل کلی کې مخامخ شوي چې د دوی د کلی سړک په سر څو تنو یو کټی خی و ویل چې د جمعه لپاره چنده ده، صدقه جاریه ده او د جنت داخله. همدا نارې وهلې د کلی ټولو خلکو په دنیات چې پر احتیاط دوی د جماعت لپاره چندې ټولوي پیسې ورکولې. خو په پای کې معلومه شوه چې دوی ټاګان دي، نو پولیس راغلل او دا کسانی ونیول.
ما ته ځکه یو مودا سوال در چې کارډ چواله خپل چندې ټولواله چې حکومت تاثیر ولې زونه دې ټولواله هغه مجرم کول باندې نه دا سیمې ډیر کتل د مرکټو کې سار وي له جماعت ته ټولو نه ټولې زونه هغه پر ټولې.
د همدې موضوع د لارو خنتی لپاره مو په خوست کې د حج او اوقاف رئیس مولوی اسحر الدین او پختل چې دوی په کوم وخت کې او په کوم شرایط که خلکو ته د چندو اجازه ورکوي. نوموړی ویل
د جمعتو یا د مدارسو دپاره چې کوم پروګرام لرو او کله چې دوی غواړي چې چنده یا د خلکو نه اعانه او کومک وغواړي، نو په دې مورد کې موږ دوی دپاره د غنمو په ټیم کې ځانګړی یو امر ورکوو چې په هغې کې دوی ته جواز ورکړی شوی وي تر څو د بازار نه بهر د لسپیکر په واسطه یا د موټر په واسطه یا د خپلو د شاګردانو په واسطه یا د استادانو په واسطه دوی د خلکو څخه چنده یا
مولوی اظهار الدین دا هم مانی چې یو شمېر کسان د جوماتونو او دیني مدرسو د جوړولو په نوم له خلکو پیسې ټولوي، خو دا له خلکو دا غوښتنه وکړه چې که چیرې دوی دا ډول خلک ولیدل چې په دروغو چندې ټولوي، نو نوموړي ریاست ته د خبر ورکړي تر څو حکومت یې مخه ونیسي.
په دې مورد کې موږ ډېر وره په بازار کې یا د بازار په خوشا او په د مسجدو په دروازو کې ډېر خلک دلته کله ور چې چنده غاګي کړی دی یا په چنده باندې شروع کړی دی، هغه نه موږ پوښتنه کړې دي ور غوښتې مدریستا د یو معلومات کړی دي چې آیا واقعا د مدرسې مدرسه لري او کنه لري، مسجد لري او کنه لري. نو د خلکو نه مهم غوښتنه ده چې دوی باید هغه خلک چې نه پیژني دوی مطلب دا امر هم نه یو ورسره، نو باید اوقاف ریاست یې راولي تر څو چې د هغه موږ پلټنه وکړو، معلوماتي وکړو چې دا واقعا د جیب دپاره چنده یا اعانه ټولوي که د مدرسې دپاره ټولوي.
د جماعت او مدرسې په نوم له خلکو پیسې ټولول او بیا هغه په جماعت او مدرسه نه مصرفولو په اړه شرعي حکم څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې مفتي حبیب الرحمن وایي هر څوک چې په چل او فریب سره له خلکو پیسې واخلي نو دا پیسې هغه کس ته حرام دي.
د جماعت یا د مدرسې په نوم چنده ټولول او خپل جیب کې خپل دا بالکل عزت پر جواز نه لیدا حرام دی. جماعت یا مدرسې ته چانده دي ته اوقاف لیلایلش د دې چختان د دې مالک الله تعالی ده، نو دا خالص الله ته دوکاویر کول دي، د الله دین ته دوکاویر کول دي، دا حکم ده، دا بالکل جایز نه ده.
دا یادولو ده چې که چیرې دا ډول اشخاص ونه پیژندل شي او مخه یې ونه نیول شي، نو په راتلونکي کې به خلک د هغه چا سره هم مرستې ونه کړي چې غواړي په رښتیا سره جماعت یا مدرسه جوړه کړي او یا په دې ډول د خیر ښېګڼې کارونه پر مخ بوزي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوسم د مشال رادیو په دې برخه کې نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. دا هم د رایټرز خبری اجانس یو خبر چې لیکي د القاعده یو مهم مشر الیاس کشمیری د وژل کېدو په اړه خبر د امریکا او پاکستان ترمنځ د معاملې په باب په تضاد راګرځي. یو لوري پاکستانی چارواکي دا دعوه کوي چې ګنې هغه د پاکستان په قبایلي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی، خو امریکا تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی او امکان څرګندوي چې کېدای شي هغه اوس هم ژوندی وي. د دې رپورټ مهم ټکی د ملیحه میرزاده څخه اورو.
د رویټرز خبری اجانس د رپورټ تر مخه امریکایي او پاکستانی چارواکي په دې خبر باندې اختلاف لري چې د القاعده یو مهم مشر الیاس کشمیری په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د دواړو هیوادونو چارواکو د ګل په ورځ خپل بیانونه ورکړي چې دا ښایي د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ کشالې موجودې دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو دا دعوه کړې وه چې د القاعده او په پاکستان کې د یوې بلې ډلې سره تعلق لرونکي مشر الیاس کشمیری د پاکستان په قبایلي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. خبری ایجنسی اتوی د پاکستان له طرفه په دې اړه یو لړ بیانونه مخې ته راغلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک د ګل په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ترلاسه شوي معلوماتو په بنیاد د هغه په وژنه 100% باوري دي. خو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد معاملې سره بلد امریکایي چارواکو دا ویلي چې د کشمیري د وژنې تصدیق نشي کولی او کېدی شي اوس هم ژوند دی. رویټرز د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي چې له دې نه مخکې هم د الیاس کشمیری د مرګ ناسم رپورټونه مخې ته راغلي دي. یو بل امریکایي چارواکي خبري ایجنسی ته ویلي داسې زیات امکان دی چې هغه ژوند دی. خو دوی دا امکان په مکمل ډول نه ردوي چې ګینی په ډرون برید کې وژل شوی دی. د چارواکو خپل نمونه نه دي څرګند کړي. د معاملې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تضاد د دوی له یو بل سره تعلقات ښایي چې په کوم لور روان دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات هغه وخت کړکېچن شو کله چې 13 میاشت په پاکستان کې اوسامه بن لادن وژل شو. خبری ایجنسی د امریکا د شکمن کېدلو د وجوهاتو په اړه لیکي په ستمبر 2009 کال کې هم د کشمیری د وژل کېدلو ناسم رپورت ورکړل شوی او زیاتوي په ډرون بریدونو کې د وژل شوو کسانو د شناخت تصدیق کول ځکه مشکل وي چې دا بریدونه په لرې پرتو سیمو کې ترسره کیږي چرته چې بهرني خبریالانو ته د تګ اجازه نه وي. د پاکستان یو ټی وی چینل د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې حواله ورکړي چې د الیاس کشمیری د وژل کېدلو تصدیق یې کړی. نوموړي د دې ډلې مشر و چې د القاعده ملګری و. دغه شان د برتانیې یو ټی وی چینل هم د دې ډلې د یو مشر د خولې داغه د وژنې د خبر تصدیق کړي. خو بلخوا امریکایي شخصي اداره سایت چې د اورپکو په اړه د ویب پاڼو څارنه کوي د الیاس کشمیری د مړي تصویر باندې یې شک ښودلی چې په انټرنیټ باندې خپور شوی. خبری ایجنسی لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیکي تعلقاتو کې هغه وخت مشکل رامنځته شو کله چې په اسلام آباد کې د امریکایي استخباراتي ادارې د مشر نوم ځایي میډیا ته برسېره کړل شو. دغه تعلقات وروسته بیا نور هم کړکېچن شو کله چې د سی آی اے یو کارکوونکی ریمنډ ډیویس دوه پاکستانی وګړي ووژل چې د امریکا په خبره دغه دوه کسان شکماران وو. بیا په ایبټ آباد کې د امریکایي بحري ځواکونو ځانګړې ډلې پاکستان ته د نوټیس ورکولو نه پرته د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد عملیات وکړل. رویټرز د یو پاکستانی چارواکي د خولې لیکي کشمیري چې یو پخوانی پوځي چارواکی و د ترهګرو په هغه نوملړ یا لیست کې و چې واشنگتن پاکستان ته د نیولو او یا د وژلو لپاره ورکړي.
له ملیحا مرزاده څخه مو د الیاس کشمیری د وژلو د ادعاو په اړه د رایټرز خبری اژانس مقاله اورېده. همداسې یوه بله مقاله واشنگتن پوسټ خپره کړې ده چې دغه مقاله د اسامه بن لادن چې د تیرې میاشتې د مئی پر دویمه نیټه وژل سوی و د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په دې اړه باندې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته په خپل سفر کې ویلي وو چې پاکستان د هغه د وژلو پاکستاني چارواکو ته د هغه د وژلو په اړه معلومات نه وو، خو اوس هم په امریکا کې ځینې چارواکي په دې اند دي او دا پوښتنې لري چې کېدای سي پاکستاني چارواکو ته د هغه د وژنې په اړه معلومات وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه مقاله د مشال همکار منور شاه مهم ټکی ویلي، مشتبه په ګډه راواوروي.
اناټول لیون د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکي پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د غربي نړۍ اتحادی دی، خو څه وجه ده چې بیا هم ورباندې هغومره باور نه کیږي څومره چې په کار دی. په دې لړ کې لیکوال وایي ځینې خبرې داسې دي چې په دې ټوله معامله کې هغې ته پاملرنه ډېره مهمه ده. د اناټول په وینا اولنۍ خبره دا چې پاکستان خپلې قامي ګټې یا هغه ګټې سته چې د دې هیواد پوز قامي ګټه وای تر هر څه اول په پام کې ساتي، او د امریکایي مالی او پوځي مرستو باوجود کله د امریکا په ګټه هم کار کوي خو کله یې نه کوي. لیکوال دویمه خبره د پاکستان په حواله دا کوي چې د غربي نړۍ سره د اتحاد باوجود د دې هیواد ځینې پوځي چارواکي افغان طالبانو سره هم اړیکې لري. د لیکوال په وینا دوی افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي، خو په افغانستان کې د طالبانو کارویانې چې ډېرې موثره نه دي دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ دوی سره پوځي مرستې نه کوي. افغان طالبان هم په پاکستان باور نه کوي، او په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف وایي پاکستان دوه مخیزه پالیسی چلوي. اناټول په خپل مقاله کې دریمه خبره دا کوي چې د یوې سروې مطابق پاکستان کې صرف 15% ولسی خلک د طالبانو په اړه ښه نظر لري، خو زیاتره د طالبانو د سخت دریځ نظر خلاف دي. خو د لیکوال په وینا کې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد یو اړخیزه ګام پورته کوي او د پوز په چارواکي غلي پاتې کیږي، نو دا ویره هم شته چې عام پوزیان د امریکا د مداخلت پر ضد بغاوت وکړي او دا هیواد د کوم ډول انقلاب سره مخامخ کړي. لیکوال وای امریکا پاکستان سره زیاتره مالی مرستې د پوزی امداد په شکل کې کوي، خو پاکستان وای چې د امریکایي مرستو نه سو چنده زیات زیان ورته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې رسیږي. پاکستان افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونو ته د سامان او تیل وړلو یوازنۍ کم خرچ لار ورکوي، نو دا راز امریکا پاکستان ته د امر ورکولو په حال کې هم نه ده، ځکه چې ځینې پاکستانی چارواکي د چین په دوستۍ دا باور لري چې د ضرورت په وخت دوی سره مالی مرستې هم کولی شي. د لیکوال په نظر پنځمه خبره دا چې پاکستان کې د افغانستان نشپاک چند زیات خلک ژوند کوي. د اسامه په پاکستان کې موندل دلته د اسلامي وسلوالو ډلو شتون او وخت په وخت د دې ځای د تللي خلکو لخوا په غربي نړۍ کې د ترهګرۍ د بریدونو هڅه کول داسې خبرې دي چې په دې ټوله شخړه کې د افغانستان نه هم زیات پاکستان ته پام ګرځوي. خو اناټول لیون په اخر کې وایي چې د دې ټولو خبرو مطلب دا نه دی چې امریکا دې د پاکستان پر ضد کومه جارحانه پالیسی اختیار کړي، بلکې د دې هیواد لوی آبادی، ایټمی قوت او 15 لک پوستا په کتو سره په کار دي چې د دوی سره په همکارۍ کې د ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي.
منور شاه وو چې د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي راتاورول. خوردونکو لمشال ډیو څخه خبرونه اوري او د یو بل ورسپانی ته کتنه کول دي. ورسته به بیا د اوریدونکو د اس ام اس پیغامونه هم د ثواورو. مجله فورن پالیسی لیکي په افغانستان کې به سوله او امن په بیا خستل ارزان سوداوي، ځکه چې په دې سره به نه یوازې امنیتي وضع او د پرمختیا کارونه په ښه ډول پر مخ ولاړ سي، بلکې دا په مجموع کې دغه هیواد په ګټه ده. د مقالې مهم ټکي له ګلایا څخه اورو.
مجلی فارن پالیسی یو مقاله د افغانستان امنیت ته ځانګړی کړی ده چې عنوان یې امنیت په بیا اخستل دي. مقاله لیکي چې د عراق په شان په افغانستان کې هم د امریکې د دفاع وزارت او د پرمختیا نړیواله اداره یو ایس ایډ په دې هڅو کې دي چې امنیتي وزخ کړي چې د پرمختیا کارونه ترسره کړي. یوازې هلمند ولایت ته په 2008 کال کې د یو ایس ایډ لخوا ډیر زیات امداد ملاو شوی وو. مرستندویا او غیر دولتي ادارې شکایتونه لري چې په فوزي مقصدونو یو ارب ډالر مصرف کیږي کوم چې د اوږدې مودې اغیز نه لري. بل پلو ته فوج شکایت لري چې ولسی کارونه هغه شان نه دي روان چې څنګه پکار دي، چې د ولس زړونه او فکرونه وګټي او تشدد کې کمی راولي. مقاله لیکي چې دواړو خوا خپل درځینو کې ترنیمه برخه صحیح دي. په دې کې یو لار راوځي چې دواړه مخې ترلاسه شي، هغه دا چې غریبانو ته پیسې ورکړي شي چې خپل جون خکړي، او بل په ولسی کچا امداد له دې سره مشروط کړي چې طالبانو پر ضد جګړه وکړي. مقاله لیکي چې ولې نه په افغانستان کې د پیسو انتقال د استحکام په کار راولو. په هغه ولایتونو کې چې امن وي ځوانانو ته د میاشت 40 ډالره ورکړي کیږي او بغیر د څه شرط نه. کچري تشدد پیښې بیا شروع کیږي نو پیسې ورکول دي بند کړي شي. که په ولسی کچا د پیسو ورکولو او د مراتو لړۍ ودرېږي نو خلک به د طالبانو پر ضد راپاسي. مقاله لیکي چې په لوی کچه د پیسو په بدل کې امن پروګرام به د امریکې لپاره د نور پروګرامونو په نسبت ډیر ارزان وي، ځکه چې په افغانستان کې د 15 کلونو زیات عمرونو کسانو ته د میاشتې 160 ډالر ورکول د کال 1.6 ارب ډالر جوړیږي. یو ایس ایډ او د امریکې خارجه وزارت په 2010 کال کې 15.8 ارب ډالر په افغانستان کې مصرف کړي دي. د امریکې د دفاع چارو وزارت خواوشو 88 ارب ډالر مصرف کړي دي. مقاله لیکي چې چرې د پیسو په بدل کې امن پروګرام په تشدد کې کمی راولي نو دا به ښه سودا وي. دا پروګرام د بغیر د څه شک نه ډیر زیات پرمختیايي اغیز لري. مقاله د امنیت په اړه د ځینې سیډونکو اندېښنې هم راپورته کړي دي او لیکي چې دا پیسې د طالبانو په لاس هم لګیدلی شي. کچرې دا پیسې په حقيقي مانو کې ولګي نو طالبان هم ادي جونته راوستو کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه کیدی شي. مقاله کې د زیمبابوي د کامیاب وړو کاروبارونو مثال ورکړی دی او لیکي چې په ولسی کچا د سیلګری صنعت ته وده ورکولو او ښکار د نه کولو لپاره پیسې ورکړی شوی وي. مقاله لیکي چې ډله ییزه مالی مرستې تشدد کې کمی لپاره غوره لاره ده. مجله فارن پالیسي د مقالې په پای کې لیکي چې کیدی شي دا وخت وي د نیغي تګلارې چې امن په بیا واخلو.
امن په بیا، سوله په پیسو. دا د مجله فارن پالیسي د مقالې ټکی چې د مشال همکار ګلایاز را تاورې ده. اوس هم ستاسو پیغامونه چې د ایس ایم ایس له لارې مو مشال ریډیو ته راستولي په ګډه به یې واورو.
ایس ایم ایس پیغامونه
له مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
د مشال د ایس ایم ایس خبرونه اوریدونکو سلامونه می قبول کړي.
هیله لرم چې روغ او جوړ به یې.
زه نجیب امیریم
او زه ملیحا میرزاده هم در سره مخامخ یم.
ملیحا، اول پیغام تاسو ولول.
مننه نجیب. د بلوچستان د چاغینه مونږ ته حضرت عمر، محمد حسین او ماستر اسماعیل ایس ایم ایس کړي او دوی وای د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وای. دوی همدارنګه مونږ ته یو شعر هم لیکلی دی چې صدا سي دی: د خوشاله پر ځای غمونه راځي، ګرانه داستا خواږه یادونه راځي، اول به هر ورځ دیدن دیدن وو، اوس ته یوازې سلامونه راځي، کله نا کله چې دې یاد کړم ګلا پر مخ می اوخ کې سیلابونه راځي.
خاطر الله د باجوړ د سپیرې کلی نه مونږ یاد کړی یو او د د په شیر کې دا غزه د بدمنۍ انزورونه تر سترګو کیږي. دی وای وطن صدر سره وکم، په خنده ادر شم، په جړا بیر تر ازم.
ما سره چې کوم اس ایم ایس ته پدې کې هم د شیر په جبا د بجلی د لوډ شیډنګ نه سر ټکول شوی دی. شیر صدا سي دی: ستا د دیدن لوډ شیډنګ زیات شو، زبر د صبر جنریټر واخلم مینا.
نن خو شیرونه سم دا اوریدونکو له خوا راوریږي. دا وړاندې پیغام د متی الله روحانی دی چې مونږ ته د بلوچستان د کلا سیف الله نه رالیږلی او په دې پیغام کې هم شیر تر سترګو کیږي. وی وصال د لټوما د محراب په آینه کې، انقاش بی عمله د کتاب په آینه کې، د سپین سهار لمن کې ستا عظمت مې نظر وژني، خو مینه د نظر شي تل د خواب په آینه کې، او دا ذکر بی اوزی د قطار د خزانونو ښکلا د انعکاس کړي د ګلاب په آینه کې.
د بلوچستان د کولونه شامیران مونږ ته لیکي: د پاکستان د حالاتو له وجې مو د روټۍ خوراک پریښي، او د پیغامونو د نه نشرولو له وجې درته په احتجاج کې مو خوبونه هم خراب شوي دي، او که دا ایس ایم ایس مو راته نشر نه کړو نو مرګ مې حتمي دي.
نو ګرانه شامیران، دا د پیغام د نشر شو، مرګې د مړ شه
او ته د ژوندې یې.
مجاهد وهاب په مومند جنسی کې د مشال رادیو مینوال دی. دی وای تاسو ته په ټرکونو ټرکونو سلامونه وایم، او ستاسو پروګرامونه دومره خواږه دي لکه ګوړه.
چې مساله دار ګوړه به خی که ساده.
ملهی ګوړه ګوړه دا او د حمزه بابا په وینا ګوړه چې له هرې ډډې وسټي خواږه.
ممتاز زبیر داوړ په خپل را لګلی پیغام کې یو ټو کرا لګلی. نو نجیب خندا ته ځان تیار کا.
سما د ز چمتو يم تر ته ټو کولوله.
وای یو زل ډیرو میګو د هاتینه ګیره واچوله، یو میگی پکې د ونې سر ته وختو او نور ته غږ وکړ لری شه د مخې چې زه پر ټوپ کړم او ور میګ ورله مات کړم.
نو ټوکه خو خسته و.
نو تا خو نه خندل.
خوب خندا په بیغمه کې ګرهمانه.
بس بس اوریدونکو لک شیرونه وای چې تا هم ورته شروع کړه.
سمد ملهی زب د وړاندې پیغام ولولم. وړو کې اسد مسعود مونږ د قبایلی سیمه نه یاد کړیو. د دې حکومت او طالبانو دواړو غړو نه اپیل کوي چې جنگ د ختم کی، ځکه چې په دې جنگ کې د مسعود قبایلو تاوان کیږي.
محب خان اوس په پیښور کې اوسېږي خو تعلق یې د وزیرستان سره دی. دی وای د مشال په نوم خبرونه یې ډیره خوښیږي، او که د دې وخت زیات شي نو دوی به ډیر خوشاله شي. محب خان وړاندې لیکي چې نجیب عامر اوریدونکو ته په متلونو او شعرونو جوابونه ورکوي چې تا زموږ ډیر خوښیږي.
نقیب الله قادری په خپل پیغام کې وایي: الوګان کیلو په سلویخت، ګوپی په شل، ټماټر په اتیا، پیاز په پنځوس، کدو په شپېته، بېنډۍ په پنځه شپېته، او کچالان په پنځه اویا روپۍ کیلو دي. په دې ګرانه ګرانۍ کې چې هم زه تاسو ته میسج کوم نو پوه شئ چې ډیر راباندې ګران یې.
اوریدونکو د نن مسیجونه هم دومره وو.
نور مسیجونه به په بل خبرونه کې درته ځواب کو.
اوس اجازه راکړه.
ته خدای پامان.
له ملیحا میرزاده او نجیب امیر څخه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. اوس بل فرخنده وزیر څخه د مشال د دا غړي خبري سرټه کې واورو.
Thank you.
امریکا وای ډیر زر بعد خپل ځواکونو د هغه شمیرې فیصله وکړي چې د افغانستان نه بي اوباسي. د افغانستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته د تورنو په مینځ کې سفر کړي، د لیبیا په مرکز ترابلس نیټو تازه هوایی بمباري کړي او په شام کې مظاهره چانو یره خودلې. حکومت د دوی پر ضد پوځي عملیات پیلول غواړي.
له فرخنده وزیر څخه مو د مشال ریډیو د خبرونې خبري سرټکی واوریدل. دغه خبرونه چې داود خټک او د نورو همکارانو په ملتیا جوړ کړی و، ما قاسم خان مندوخیل درته وړاندې که په همدې ځای پای ته رسیږي. د ټولو همکارانو په استازیتوب د خدای په امان. مختمو رڼا، خوشحاله او ځلا.